مشه له واشنگټن دا پروګرام هلو وی وی دی ز رحمان بونرایم نن د مارچ ډیر شمدا د امریکای په قربتوب سمیت فور ډیموکراسي یا د جمهوریت لپاره سرمشریزه غونډي مقصد پنړیواله کچا د روس او چین په شان د امرانا حکومتونو په متحد توګه مخ نیول خودل شوی دی د سمیت په اړه خپل رپورت کې د پاکستان ډان رسپانډ وايي په غونډه کې پاکستان د شرکت نه انکار کړي قسم بایدن د جمهوریت سمیت د لوس پالنې کړي خو د انساني حقوقو ځنی فعالان د هغه په دې خبره مایوس دي چې د امرانا مشرانو نه ډډه نه کړي تیر کال صدر بایدن د سعودي عرب او د موسمي بدلون په لړ کې د غونډې لپاره د مصر دوره وکړه او د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره هم د همکارۍ غږ وکړو نن با پخپرونه کې هم په دې باز کوي چې صدر بایدن انتظامیا په نړۍ کې د جمهوریت د مضبوطولو غږ کوي خو ځینې څېړونکو نیوکه کوي د امریکا له افغانستانه په اجلت کې د وتلو سره حالت جمهوریت سقوط شو او زړپالی سخدریز او د جمهوریت سخت مخالفین طالبان واک ته ورسېدل دا خو سره د باس لپاره ملګری کیږي په ویلسن سنټر کې د جنوبی ایشیا څنګه مشر سیلونکې مایکل کوګلمن هالو مایکل Thank you for coming to our show.
Great to be here with you.
Oh, okay. My first question is, as President Biden from the White House addressed the summit saying, enduring commitment to boost democracy globally. Michael, please tell us how, why, and which specific parts of the world Biden administration think that a democracy needs a boost.
So for the Biden administration, one of its top foreign policy priorities is the promotion of democracy and rights abroad. So in that sense, this democracy summit, much like the previous one in 2021, is meant to help advance a major Biden administration goal. But it is indeed true that this summit is controversial just because the U.S. government has been very selective in terms of who it invites. And it does seem that on many levels, many of those that are present at the table are Western democracies. And many countries were not invited. There are also some countries that were invited that one could say have experienced major democratic backsliding, like India. And that means that for many critics of the administration, this summit was more about geopolitics than it was about democracy.
لیدونکو زه به د مایکل کوګلمن دا خبره ترجمه کوم خپل سوال سره ما سوال دا و چې بایدن ایڈمنسٹریشن د دې جمهوریت چې کوم غونډه ده د وړاندې ویلو چې د غواړي چې ډیموکراسي بوست کی یا جمهوریت چې دی هغه ته وده ورکړي په نړیوال کچه باندې زموږ ته پوسټ دا و چې بایدن ایڈمنسٹریشن ځانګړي کچه د دنیا په کومو هیوادونو کې یا سیمو کې جمهوریت ته وده ورکول غواړي او ولې او څنګه نو دا هغه جواب دا و چې د دې دراصل د جمهوریت دا غونډه چې دا په دې کې د دې مطلب دا لري چې جمهوریت ته وده ورکړي او د جمهوریت د وځ لپاره دا غونډه رابلل شوې ده د تیر کال په شانتي خدا ځل هغه مایکل وای چې دا غونډه سسله سره شکل کې متنازع ده کنټروورشل دا واغه مثالونه دا سی ورکړل چې په دې کې ځنی هیوادونه ندیره بلل شوی او ځنی رابلل شوی نه غو پکې برخه نه غستي مثال دی ورک د انډیا او دا هم ویل شي دې باندې هم متنازع د چګنی دا د وسترن یا د غرب غربي نړۍ لپاره د جمهوریت کانفرنس نه دی بلکې دا د جمهوریت د کانفرنس په ځای باندې د جیو پالیټکس یعنی علاقائي سیاست د لپاره یو کانفرنس دی مایکل مای سیکنډ کوېشن از ان هیز سپیچ بایدن آلسو ایڈمټ دټ اټس ا هارد ورک ایډینګ اټ مست بی پروټیکټډ کانسټنټلی فرام هوم یو تھنک دی ویش ټو پروټیکټ اټ By the way, most of the pro-democratic analysts believe by withdrawing U.S. forces, the Biden administration handed over a democratic system to the anti-democratic extremist Taliban in Afghanistan.
So I think that it was not the U.S. withdrawal from Afghanistan, but more so the Taliban takeover of Afghanistan that has inflicted so much damage to democracy in Afghanistan. The Taliban, of course, rejects democracy, as so many of us view it. The Taliban reject elections and they reject free speech and so on. But I would not overstate how democratic Afghanistan was before the Taliban takeover. Yes, I mean, you had a government that believed in democracy and pursued elections and so on. But there were a lot of constraints on free speech and democracy, even in even before the Taliban took over. But indeed, I would argue that, unfortunately, the Taliban takeover in Afghanistan has brought Afghanistan back to the system that it had in the late 1990s when the Taliban was last in control, an autocracy, a dictatorship, one where democracy has simply not disappeared, but come very close to that. It is a very gloomy state of affairs in Afghanistan right now, and it has added to this global trend of democracy backsliding and even disappearing in so many parts of the world.
د هغلی مایکل لما بل ته پوسداو کوچې صدر بایدن دا وی چې دیموکراسي جمهوریت لپاره کار کول قدر مشکل کار دی خدا کار بیا هم دی کوي ما ول چې د جمهوریت لپاره کار کوي نو ځینې سړونکو خیال داري چې د امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وټل په جوبانه سړونکو دا فکر کوي چې جمهوریت سقوط وکړ او سخدري زړه پالي طالبان په واک راغله دي ته وسنګ غوړی کوګل مین وی چې دراصل د دې سره اتفاق نه کوي چې د امریکا د ځواکونه د وټل په جوبانه حالت جمهوریت سقوط شوه دي هغه ول چې طالبان په واک راغلل دا سیدا او ډیر د مرغۍ خبر د چاغو د 1910 اتیم د 1990s د ورته وار بیا افغانستان بوتلو حالت کې ټاکرسي ده حالت کې امریت ته هغه جمهوریت چې دی هغه پکې د خبر اجازه نشته ده خو مایکل کوګل من دا هم ول چې د طالبانو د واک دراتک د مخکې مال تکم مثالی جمهوریت نه و حالت کې یو شمیر چیلنجز یا مشکلات وو مایکل لیټس ټاک اباوت پاکستان How do you analyze Islamabad's decision not to attend the summit consecutively for the second year in a row?
I was not surprised that Pakistan chose not to accept the invitation. Certainly one could argue that Pakistan should have, it would have been better for Pakistan to attend because it is looking to strengthen relations with the U.S. government, especially because it wants U.S. Help in tackling Pakistan's economic crisis. But I would argue that it makes a lot more sense for Pakistan to have declined the invitation. And that is because China, of course, was not invited, and Taiwan was invited. And I think that in deference to China, because China is such a close ally of Pakistan, Pakistan would not have wanted to upset China by attending a forum where Taiwan was present. And I think that at a moment when Pakistan-China relations have already experienced some setbacks, you've seen reductions in assistance to Pakistan from China. CPEC has lost momentum. China is increasingly concerned about security risks in Pakistan. Given that Pakistan-China relations had already seen some setbacks, I think it would have been very risky for Pakistan to do something else that could have upset China. Because for Pakistan, a major diplomatic goal is ensuring that its relations with China remain strong.
I got it. And this question, I think, needs to be more clearly explained to our viewers in the region. So, Michael Kugelman, I'm going to ask you, Pakistan, په دې سمټ کې د انکار په دویم کال کې مسلسل انکار تسنګ اوره غول چې اټ واز ناٹ ا سرپرایز د دې لپاره د حیرانتیا خبره نه و او دغه وجوهات علتونه مایکل کوګل من داسې خودل شي کچری برخه غسوي کې د شی د پاکستان د امریکا سره په تعلقاتو کې په ځانګړي کچه د پاکستان اقتصادي ود لپاره فائدہ مند وي خود ویل چې زما خیال دی چې زما په لپاره مور سنس نور په دې باندې فکر کوم چې زیات دا جوړی چې پاکستان شرکت ونه کو داغي وجه دادا چې امریکا په دې سمټ کې چاینا نظر غوښتي تایوان را غوښته دي د پاکستان او چین تعلقات په رسټیو کې زیات خنډ دي په ځانګړي کچا د سی پیک متعلق او د سکیورټي یا د امنیت متعلق نو کچري پاکستان چین خپکړې وې او په دې سمټ کې برخه غسته وینو دا به د پاکستان لپاره نور ریسکی خبره و نور د آزمائش خبره و نو پاکستان په دې حال کې چین د مایکل کوګل من خیال دار چې خپکول دا غو لپاره د ریسک سبب جوړ دی شو مایکل as you know most of the Pakistani think from appointment of the army chiefs and to win election needs support from Washington whenever Pakistan face any kind of instability this theory exists. Is there any background relevance to such theories?
Well, you know, it's a very complex story, as you know. U.S.-Pakistan relations are very complex. That U.S. governments have consistently expressed support for civilian politics, for democracy in Pakistan. But indeed, we've seen over so much of the history of the relationship that the U.S. governments have favored relations with the military leaders over civilian leaders. And, you know, I think this is not good for democracy in Pakistan, but maybe it does serve, it may, from a Washington perspective, help advance U.S. interests, because in the view of Washington, which unfortunately is correct, the army leadership, you know, they're the ones that make the big decisions. They make the big decisions on issues related to the U.S. and U.S.-Pakistan relations. But I really would like to see the U.S. do more to support democracy in Pakistan, which it has done through programs like the Kerry Lugar Berman bill, which ended up being controversial. That was meant to strengthen democracy and civilian politics in Pakistan. But certainly the U.S. government, I think, is well aware of what is happening in Pakistan right now, is very worried about the implications for democracy. But at the same time, the U.S. government will want to stay quiet, not bring much public attention to domestic politics in Pakistan, because the U.S. does not want to get dragged into domestic politics in Pakistan, as it was when Imran Khan had accused the U.S. of sponsoring his removal from power.
مګر لمدا تاسو کو چې پاکستان کې چکل هم داسې پولیټیکل یا سیاسي لانجوی یا کیسوی نه د پاکستان خلک دا سوچ کوي چې د پاکستان د آرمی د چیف یا د مشر د ټاکلو نه ونیسا په انتخاباتو کې د ګډ لپاره د امریکا مرسته یا کومک ضروري. ما دا تاسو کو چې په پاکستان کې دا قسمه سوچ یا تھیوریز تاسو فکر کوئ د دې څه پس منظر شته ځکه په سوچ کې لري. مګر ګوګل مې ځواب داو د بدقسمتۍ نه د امریکا او د پاکستان تعلقات قصه چې دا کمپلیکس دا یعنی اسانه نه ده چې بیان کړی شي. بهرحال پاک امریکا په پاکستان کې اولسی واکمنی چې دا تل سپورټ کړی دی یا مرسته کوي او د امریکا پاکستان لپاره مرسته تل اولسی کومه کې پاتې شوی دا. خو مایکل بیا دا هم فکر کوي چې د امریکا د واشنگتن د پرسپکټیو نه د پاکستان د ځواکونو یا آرمی سره کومک چې دی تعلقات چې دی دا زیات ګټور دي. د هغه په خیال امریکا دا فکر کوي چې دا غو سره تعلقات ساتلو کې ځکه چې اکثریت د فیصلو اختیار د پوځي واکمنو سره وي نو ځکه دا تعلق پاتې شوی دی. مای لاست کوېشن مایکل, پاکستانی پولیټیکل لینڈ landscape once again seems very chaotic. Do you see any evidence that the democratic system in Pakistan could prevail in such environment?
Well, certainly it's a particularly difficult moment for Pakistan and for Pakistan's democracy. And I think for me, one of the most immediate issues that will allow us to better see where democracy's future is in Pakistan is whether the course push back against the recent decisions to postpone the provincial elections. As you know, of course, the election commission has said that you know, the two provincial elections will be delayed until October. And I think if those decisions stand, you may see the government, it may decide to postpone national elections. And if that were to happen, it would be unconstitutional, it would add to political instability, and it would really put Pakistan in a very perilous place. So I am watching how the courts will respond to the Election Commission's decision to postpone elections. If the Supreme Court upholds those decisions of the Election Commission, I really think democracy is in a lot of trouble in Pakistan.
مګر ګوګل من اخره ته پوسټ مودا کړو چې په پاکستان کې وسنۍ سیاسي وزر جدا یا په دې کې جمهوریت ځان بچ ساتل شي. هغه ویل چې یقینا دا وخت د پاکستان د سیاست او جمهوریت لپاره یو مشکل ترين وخت دی او په دې وخت کې ځنی فیصلې, مثال په توګه د پاکستان د عدالتونو فیصلې, د انتخاباتو په اقلا چې دی هغه کچري انتخابات وزندول شي او حصار شي او یا لیټ کړی شي, دا د پاکستان جمهوریت لپاره یو ستر او کار ثبوت خطر جوړ دی شي. مایکل ګوګلمن په ولسن سنټر کې د جنوبي ایشیا یا ساوت ایشیا سنټر ډایریکټر دی. ټانک یو سو much Michael Kugelman for your time today.
Thank you very much.
Thank you so much. اوس ورزومنګا د پويسکانسن په هنتون کې استاد او سړونکو نجيب آزاد صاحب ولوتا. نجيب آزاد صاحب سره ملګری شوی د سړي مشه آزاد صاحب.
درنښت.
مننه منګه دا یو انګريز سړونکو را سره دا خبري دوه چند زیات په ځکه واخلې چې یو وار په انګريزي کې وی پښتو ته جواړو نه زیات بخره نه پکواغه سل شي او بخای تاسو ملګری انتظار وکړه مهرباني په ما د مايكل ګوګل من ته پوسو کو ته تفوز تاسو نوم کوم چې په امریکا کې په ډیموکراسي سمټ روان دی امریکا صدر بایدن وای چې د ډیموکراسي د بوست لپاره د پرمختګ لپاره کار کوي او د ډیموکراسي دا کار چې مشکل ترين دی خو ما دا تفوسو کو چې زړه سړونکو دا ګومان کوي چې امریکا خو په نړۍ کې د جمهوریت د وری لپاره کانفرنس کوي ولې په واشنگټن دا فیصله چې افغانستان خپل ځواکونه راوباسي هلته د جمهوریت د سقوط سبب جوړ شو سبا وای تاسو نن دا تاسو کوم تاسو فکر کوئ د خپل کې لینک یا تعلق شته ده
په دې کې هیڅ شک نشته چې په خپل کې تعلق یا لینک شته تر ټولو مهمه دا ده چې دا سمیت یا دا ناشته د امریکای د هغه ایجنسی لخوا قربتو کیږي چې هغه د نړیوال پراختیا لپاره کار کوي یعنی یو سیټ کله چې د نړیوال یا د دې په اسلام باندې یو اس ایجنسی فور انټرنیشنل ډیولاپمنټ د نړیوال پراختیا لپاره کومه اداره او تر ټولو معتبره او تر ټولو د متحده ایالاتونو هغه ایجنسی چې ټول ډیر زیات لګښت لري هغه د دې ناس قربتو کوي او د دې ناس څلور سیشن چې لومړی درې سیشن یې خورا ډیر مهم دي چې په هغه کې لومړی سیشن د په نړیواله کچه په نورو هیوادونو کې د دیموکراسي یا د جمهوریت تقویه کول یا حمایت کول یا ملاتړ کول دي او د دې ترڅنګ دویم سیشن کې د رول اف لا باندې خبرې کیږي چې څنګه په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې دا اداره د خپل پارتنرانو په مرسته د قانون پلي کول تضمین کی او دریم سیشن چې هغه هم ډیر مهم دي چې ان ایکوالټی او په دې کې جسټس راځي چې هغه عدالت او بیا د نابرابرۍ بحث دی مثلا په ډیرو هیوادونو کې چې د جنسي نابرابرۍ همدارنګه د عدالت نه پلي کول یاد خلکو عدالت ته د نه لاسرسي بحث دی دا درې سیشن خورا ډیر مهم دي نو کله چې د یو سیټ بحث راځي یو سیټ په خپل تاریخ کې تر ټولو ډیر چې فزیکلی په یو هیواد کې په دغه درې برخو کې کار کړی مصارف کړی دي هغه افغانستان وو یعنی شل کال په متواتر ډول د متحده ایالاتونو او د متحده یا لاتونو د پارتنرانو یا د ائتلافي هوادونو ناټو سره تر پڅان کې په افغانستان کې د پنګاچونه کړې و د پراختیايي تر چتر لاندې تر دې سلا لاندې د دیموکراسي لپاره همدارنګ د دیموکراسي ترڅنګ د عدالت د پلي کولو د جنسي برابرۍ لپاره د ژبني تعصباتو د منځ وړلو لپاره د کار کړو پایله دا ښوله چې دا ټول څه وبوي ورته یعنی دا د ناستو چې دا سمیت چې وستر سره کی تر ډېره بریده ظاهري خبرې دي چې په واشنگټن کې کیږي ځکه چې د یو سیټ ټولو لوی میشن هم دا وو او هغه ټولو زیات په فزیکی لحاظ باندې چې د حضور لاره آلته او د دولتونو د امریکای او د امریکای د ائتلافي هیوادونو اخوا یعنی د ناتو اخوا تر ټولو ډېر مصارف یا پنګاچونه چې په افغانستان کې شوی دا یو سیټ کړل او دغه نتیجه دا سوله چې هلته دیموکراسي په بشپړه توګه لمنځه ولاړله په بشپړه توګه حالته انساني برابرۍ هغه جنسيتي خو پرېږدو انساني برابرۍ چې بیره کې نه راوخه زه هر قوم راځي د یو ایديولوژي ل ادرسه په بشپړه توګه وځپل سول ټول بشري حقونه وځپل سول د عدالت په نوم باندې د تعریف نشته نو په ټوله کې دا نه نه سمټ چې د خورا ډیر نمایشي سمټ ورته ویلې شو ځکه په عمل کې هغه څه چې متحده ایالاتونو او د متحده ایالاتونو هغه ایجنسي چې په بلیونز ډالرز هغه هم د دې په اصطلاح باندې د امریکن ټیکس پیئرز پیسې الته مصرف شوې د نورو په پارتنرانو پیسې د ټولې شوې الته مصرف شوې نتیجه تر بد بتره شوه نو ډایرکټ لینک شته ډایرکټ کالو کې شته دې مسلې
او بل یو آزاد سب ته پوس کوم چې صدر بایدن 900 ملیون ډالر کسوم ډیر زیات خوښه او او بخې خوښه وسو ملیون ډالر اعلان کړل د جمهوریت د قوماک لپاره د جمهوریت په دې سمیت کې چاینا روس اوکراین او داسې نور هیوادونه د پام وړ وو خو افغانستان په حق لا تاسو فکر کوئ کله افغانستان د نقطه نظر نه یا پرسپکټیو نه ورته وکړل شنو آیا افغانستان زیات مهم نه په دې وخت کې زیات هغه فوکس شوی وي چې هلته کې یو شل کالا نړۍ مهنت وسنګ کې تاسو وویل امریکا د ناتو مهنت وو افغانان نه به کل خځه نر رابیدار شوی وو کار کوي قسم مات ګډ جمهوریت وو خو یو هله خوشبيني وو یعنی یو خواته تاسو ول ب بلیون ډالر ضایع شو یو خواغه نظام بالکل پټه پودره دو داسي خلک په واقع راغلل چې هغه نه واځي په اظهار په آزادې باندې پابندي ضروری غني لکه مثال په توګه پرون راغو یو ابل ورځې د تعلیم لپاره یو کارکون کې مبارز نیولې د ویسا او دغه پخلې دا ویلې چې دا د نور په وینا کار کوي یعنی نور وضاحت نه کړي یعنی د نظام مطابق کار نه کوي اوس نظام څه شه دی هغه دالې چې تب د امیر حکم مطلق ته تابع یی کاغر سوي کوي به یعنی کاغو جنکو تعلیم بند وي تب تعلیم د جنکو باندې کار نه کوي مثال په توګه نو یو څه خلک په واک راغل چې هغه نه وازه جمهوریت نه مني بلکې په تعلیم د اظهار په آزادۍ باندې یعنی یو پوره قوم یو پوره هواد چې دی هغه دا وخت په یو پرون چاره تول شي مثال دی یو جیل جوړ شوی دی تاسو فکر نه کوئ په واشنگتن کې دا یو مهم ټکی پکار وکړ نه دنو د دې علت څه کې دي شي افغانانو به دا خبر نه ورسولې امریکا اوس افغانستان بالکل لفامه وګرځو کنه بل څه مونږ پوکه آزاد څه
ګورې دا چې افغانانو دا خبر رسولې نه درسولې د پالیسي کې یا بایلاس کې هر قوانين چې د هواد قوانینو پر رڼا کې ادارې خپل قوانين لاهي عملونه لري په هغه کې د ریپورتینګ ته ټولو مهم دی یعنی دا تاسو وی یو چې دا ریپورتینګ کوي خپل منیجمنت ته او بیا بل بل برخه ټاپ منیجمنت ته ریپورتینګ کوي یو سېډ د خپل کارونو ریپورتینګ هغه د متحده ایالاتونو هغه ټاپ منیجمنت ته ایون حتا د وایټ هاوس تک وی او د دې تر څنګ اکاونټیبلیټی دا اکاونټیبلیټی په دې معنی چې د امریکای حکومت او همدارنګه د امریکای ولسته چې هغه د ټیکس ورکونکو مسله دا چې دغه پیسې مصرفيږي په نور هیوادونو کې اکاونټیبل دي یعنی حساب ورکونکو دي بغیر له دې چې افغانان دا مسله راپورټ کړي یا د دې توجه راوړوي او د دې تر اخوا په ټول نړۍ کې د یو سی په تاریخ کې په هغه ډول چې په یو هیواد کې د امریکای حکومت تر ټولو ډیر هغه تاریخي لحاظ باندې ډیر مودې لپاره د فزیکی شتون ولري هغه افغانستان او شل کال د امریکای په تاریخ کې امریکا یو چیرته شل کال جګړه نه کړې او دومره ډیر نه دی پاتې شوی او یو سیډ د حواله ورځ تر اخره ورځ ورسره وا نو افغانستان د ټاپ لیست کې راته دی د یوکرين مسله یو کله نه یو کال او دوه میاشتې د یوکرين مسله کېږي او آلته امریکا هیڅ کله په فزیکی لحاظ باندې نه و آلته یو سېډ هیڅ کله هغه چې په افغانستان کې و په دومره کچه باندې په یوکرين کې نه و امریکا یوکرين د باس په ټاپ کې راغلي دی وجه څه ده لبد مرغه د هیوادونو خپل ګټې د بهرنۍ پالیسی او ځینی مسایل چې هغه جرمنیزو قانوني هم ورته ویلې شو دی یوکرين سره د ناتو هوادونو هغه نجدي توپ د متحده ایالاتونو خپل نجدي توپ او خواخوږي د دې باید شوی دا او په لوی پکچر کې په سیاسي لحاظ باندې د روسیې سره د روسیې په وړاندې د دې مخالفت یا د دې موقف د دې باید شوی دی چې دا موضوع دومره راپورته شي چې په دې باندې ټول نړۍ متوجي شي چې آلته سره باندې آلته دیموکراسي له منځه تللې ده آلته بشري حقوقونه له منځه تللې دي آلته عدالت له منځه تللې ده ترڅو روسیا په نړیوال پکچر کې ډیر ملامت وګڼل شي که چیرې د افغانستان موضوع راخصل شي و دلته یو سي او د یو سي تر څنګ متحده ایالاتونه چې بایدن په دې کې د په دې هغه فل ډے سیشن کې د یالتا ګډون کوي اکاونټیبل کېدل د ژورنالیستانو پښتنو سره مخ کېدل او ممکن وسم په پښتنو سره مخ شي لکه کې ټیپیکلی په خاص ډول باندې د افغانستان مسله راخستی وای د خورا ډیر ننګونو سره مخ کېدل د خورا ډیر پښتنو سره مخ کېدل چې هغه د نو کړل مثلا د دیموکراسي د عدالت او د جنسي برابرۍ په نامه باندې دلته سیاسي پالیسي پلي شي ودی او دا اوس ډیر ښکاره ده بدبختانه
محترم آزاد صاحب دا صدر بایدن دا کوټس یو انډورینګ کمټمنټ ټو بوست ډیموکراسي ګلوبلی یو بل ځکه هغه ویل په خپل تقریر کې چې اټ مست بی پروټیکټډ کانسټنټلی د افغانستان د نقطه نظر یعنی دا د تل لپاره په مسلسل توګه باندې خوندي وساتل شي د جمهوریت ادوی په دې ټکی کې سهوب ستامه ونه چیرې دی دا یوازې د چین د ترکیه د مصر د سعودي عرب د روس په تاثیر کې دا خبره کوي کنه د په نظر کې چې دکله دا خبره کوله چې اټ مست بی پروټیکټډ کانسټنټلی افغانستان هم فکر کوي چې وو
ګورې تر ډیره بریده پورې دا سټیټمنټ چې بایدن راوخسته چې د امریکای هغه رسمي سټیټمنټ راوخسته دا هغه هوادونه چې د متحده ایالاتونو حریفونه بلل کیږي حریف بلل کیږي یا په هغه بلاک کې وځي شامل دوه مسله دا مثلا ایون سعودي عربستان هم تر بریده پورې په هغه بلاک کې چې هغه د غرب وړاندې بلاک جوړېدونکو دی د ایران سره د تعلقاتو کې دوه په فایل باندې هغه بلاک ته ورننه وو دغه سټېټمنټ هغه میسج یا پیغام مشخصا د هوادو ته د افغانستان په مسله کې څومره چې متحده ایالاتونو او د متحده ایالاتونو ائتلافي هوادونو ګرم دي او مستقیم ګرم دي ځکه کله چې د 9/11 یا د 11 سپتمبر د پیښ نو وروسته د آلته ولاړل سره د متحده ایالاتونو یا د هغه مهال ولسمشر په ټیکساس کې جارج بوش دا وویل چې د ملت جوړونې لپاره نیټلی او اخري خبره بایدن هم دا وکړه مخکې د دې چې خپل فورسز راو باسي لکن د 2014 امنیتی تړون چې د افغانستان سره او په 2014 کې چې د افغانستان او پاکستان او جنوبي اسیا د لپاره کوم پالیسی د ترامپ ادارې جوړ کړل په دې کې ډیر واضح ویل شو چې واځي هغه هیوادونه چې آلته جمهوریت وي آلته دیموکراسي وي آلته خلک عدالت ته لاسرسي ولري آلته جنسي برابرۍ وي هغه د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د پاره یا په وړاندې د تهدید مخنیوي کې د لشي ته تهدید نشي یا ګواک نشي لامخته کېدلی اما کچېره دغه استبدادي نظامونه راځي لکه وشه په افغانستان کې راغلي دا نړۍ ته ګواک دی د متحده ایالاتونو دریزو په افغانستان کې د دشتون پر مهال د برید نه پایل د تروتو پورې نو نن چې څه په افغانستان کې پېښ شول په هغه کې د جواب بودی لکه دغه تاسو خبره ته بهتره ځم په مختصر ډول چې جواب ا کنکلود کما هغه د دې چې دغه هیوادونه لکه تاسو یاد کړل دغه ته د متحده ایالاتونو پیغام دی بدبختانه افغانستان په دې کې شامل نه دی او تر اوسه پورې د افغانستان څخه د دې د اردو یا د پاوز د وټونه ورسته متحده ایالاتونو د افغانستان په حق لپاره رسمي دریض بيخي خوولې نه دا همشې دا ویل چې موږ نور حالت دلچسپي نه لرو تاسو چې ویل کیږي هغه واځي خلیلزاد او خلیلزاد هیل اټس رسمي مسولیت نه لري رسمي هغه موقف لري چې هغه د دوه مثلا اخري نور مثلا ټویټ کوي هغه نن دا چې یو څور دی لکه زو احمد او محمود چې د افغانستان په حق لمنه
او خو اساسي به خود امریکا چې کوم جرنلان دی یا متعلقه خلک وو کانګرس کې د سپیناوی یا هیرنګ په وخت باندې د خبرې اظهار کوو چې افغانستان نه دوی راوتی ضرور دی البته په افغانستان باندې نظر شته دی یعنی اور د هورایزن سره نه کوي او دغه ټکی تاسو ته اشاره کول چې افغانستان د نړۍ لپاره په خاډه فکر کوي چې خطر دی زکه په نظر ساتو سم دا فکر موجود دی یعنی ختم نه دی د امریکا کې بیا ځانګړي کچه تاسو ول چې دا استبدادي نظام چې دی دا واکمن چې دی طالبان سخت درې کم چې د القاعده سره ډیر نږدې مینا او رورلری یعنی پزین خبرونو کې دا هم موږ ته معلومه ده چې خپلوي هم کړی دي د عرب او د طالبانو ترمنځ دویمه حقانی شبکې چې طالبانو شراکت دار ده دا وخت په حکومت کې ده دریمه هلته پاکستانی طالبان دي ایست ترکستان مومد خلک ده او داسې نور د قسم طالبان دین انکار کوي بلکې د افغانستان گاونډي پاکستان خو د امریکا د سینټ کام د جنرال سره په شریکه چې بیان ورکړی وغدا او چې پاکستان په خطر کې دا وخت طالبان د لاسه او امریکا ول چې په شریکه وي سار نه کوي پاکستانی ډیفنس یا دفاع وزیر د استخباراتي ادارې مشر او داسې نور کابل ته ورغلی و خپل دغه مت شلون کوي چې دغه ګیلې عمر وړي او د خبرداري عمر وړي چې خلک منه کوي کنه بیا به منګه خپل اندې غواخه غا مقلو نو افغانستان تاسو فکر نکوي چې وسم نه نړۍ لپاره دی یو خطر یو الارمینګ خطر پتوګه باندې طالبانو په واکمنې کې یو داسې هیواد دی چې نړۍ ته خطر محسوسوي کنه نړۍ دا خطر نه محسوسوي
ګورای لبد امرغه افغانستان کې څومره غواخونه وي خطر ود نړۍ لپاره هغه جوړ شوی خطرونه و کریټډ خطرونه و لکه همدا غسه لکه په بازار کې چې موږ تاسو په مارکیټ کې انټیوایرس راخلو اما دغه وړاندې انټیوایرس څنګه موږ اخلو پیسې فور کوچ وایرس شته وایرس کریټ شو وای دی همدا رنګ په افغانستان کې خطرونه د نړۍ لپاره جوړیږي او هغه پروجیکټ بیس خطرونه دي په تیر کې په نن کې هم د متحده ایالاتونو د پاوز د وټونه وړاندې د متحده ایالاتونو نو لوی درسي چې نه د پاوز مشر هم دارنګ د دې استخباراتو یا د سی ای مشر دغه ویل چې د پډیر داګو ویل چې د امریکای د پاوز یا نړیوال پاوزو وټونه ورسته ممکن په شپږو تر نه میاش پورې د افغانستان رژیم یا کوم سټراکچر چې هغه سقوط وکړي هغه ډیر زر وشول هاته د پښور توګه وټلی نو نن هم چې کوم وړاندوینه دی کړي د شپږو میاش کې ممکن دایښ د قدرت پیدا کړي چې نړی په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو ائتلافي هوادونو ته خطر پیښ شي کریټډ مسایل حال ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه ډول باندې چې په افغانستان کې اوس وضعیت د یاغ ډول چې حاکمان دي تاسو ته تمثيل کیږي یا پریکټیس کیږي هغه ټول نړۍ لپاره خطر دی خطر کېدلی شي لکه د دې ډېر بریده پورې متحده ایالاتونو په پینټاګون کې ناس خلک په وایټ هاوس کې ناس خلک هغه په دې باور دي چې دا خطرات کنټرولېدلی شي لکه الزواهری چې وژل څه چې هغه د نړۍ نمبر 1 هغه وانټډ کس وو هغه وژل څه مده طالبانو په وړاندې د دې هیڅ دریس په هغه مسله کې معلوم شو حتی په غندنه ونه شوله حتی په هغه ډول باندې چې یادو لازم او د طالبانو د القاعده د اډیکو په خپل باندې وایټ هاوس خپل دریس لا څرګند کړ ځکه دوی په دې باور دي چې دا مسله یا د غواخ کنټرول دی او د دې ترڅنګ د دوی په دې باور دي چې پرزنټ بایدن او د دې په اسلام باندې ولسمشر بایدن په وار وردا ولي چې افغانستان مسله کې موږ په سیمه کې د خپل ائتلافي سره په ګډه باندې کار کوو او په سیمه کې ائتلافي وزنه هوا پاکستان دی الته چې کوم تروریزم کریټ شوی دی د دې نه خو د څه نوې متحده ایالاتونو نو خبر په تیر شل کلونو کې د متحده ایالاتونو په فوز باندې همدارنګ افغانان او د افغانستان حکومت به یو خاطر پرې د نړیوالو ائتلافي هیوادونو باندې بریدونه د کوم ځای کېدل څوک چیرته روزل کېدل دا خو ډیر دا خو شیخ رشید چې د داخلي وزیر لري فکرای ول چې دا موږ د ساتو کورونه دي تداوی کول ځان کېږي د متحده ایالاتونو یو پالیسی چې هغه له تیرو 200 په ځنګړي توګه د دویم نړیوال جګړې را ورسته چې ډیر زیات دی په ولاړ دی هغه مشه دا غدي چې وای سلاړي په دې کې مشهور ده چې وی نو دیر باد bad boys mo kwish da bad khalegi but we can still work with them mo bia ham kawale shu dis rakalo kaza kaz mo gata da ijabawi aga kada dai pokhwani tsumra mulgari wa ka pe iraq sada musaino wa khada dai mulgari ka qadafi wa da dai mulgari ham talanga ka husn mubarak da dai mulgari wa dai pe idala chi da da aga tycoons di da aga mafiai rat aga di aga u ajdaharan li pidi shima ki lakin dai gata ijabawi kala dai gata ni ijabawi da aga manza bi urala nan ham پاکستان د دې د ګټو د لپاره دا ایجابوي چې په سیمه کې هغه جیوپالټیکس دی هغه مثلا جیو اکونومیک دی په سیمه کې هغه د لپاره دی باید هلته یو پایزن یو مار یو زهر ولري په سیمه کې چې هغه پاکستان دی نو ګواښ شته خو دې تر اوسه په دې باور دي چې دا کنټرول ګواښ دی کوم ورسې په دې باور شول چې دا کنټرول ګواښ نه دی بیا دې هغه کار کوي چې دوی په دې یو کې وکړ تر اوسه پورې چې هغه ډول عکس العمل متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو ملګرو د افغانستان په حق لا باندې نه دی کولای دې په دې باور دي چې دا کنټرول وخت
او دا هر وخت مو کولای شو چې هغه درجه لاندې پاس کړی یا بره آزاد صاحب زمونږ راتلونکو کې هم چې کله سرزه خبره کوم ناغه دا ټکه زیات وی او د دې حواله ورکی چې په پاکستان کې یا پسیمه کې کوم د ترهګری زیر می دا کنټرولډ دی یعنی کله چې وو او تل شي هغه نه کار غسل کیږي او کله چې ونه غوړي نه غسل کیږي زما غو تر په ورزمو پیر زبر شاه صاحب دی او تاسو ته ورزه شکریا وایم ځکه چې سهار سار وخت تاسو موږ کوم لره ډیر مننه نجیب آزاد صاحب ما سره وای
کور ودان ژوند ژوند
کا مخه مخه پیر زبر شاه صاحب سلی بشه پیر صاحب سلی بشه
بخیر بنی صاحب
پر سب اول بمن شروع دا واشنگتن د سمټ د ډیموکراسي سمیت جمهوریت د سمټ نو کو س غټه پریکړه اعلانونه کیږي اپ س غټه خبر دي چې زموږ لیدونکو اوریدونکو باید خبر کړی شي
نو جی خبرې خو ډېرې دي په کې دا درې ورځې سمټو انن یا خیر ورځ دا په دې کې دوی مختلف پینل وي چې هغه کې په مختلف موضوعاتو باندې دوی خبرې وکړي په دې کې لکه پرون د مثال ورکم پرون د یوکرين صدر زيلنسکي هم خبرې وکړي د یوکرين د جنگ په حق لا دین علاوه چې نور څه د جمهوریت سره ریلیټډ کومه خبرې دي کاغه هغه د اظهار ازادي دا هغه د اظهار رائے ازادي دا او دین علاوه هغه د سیاسي یو اسوسییشن جوړولو د بشري حقوقو د میډیا د ټول اړخونو باندې خبرې پیښوې دي خو نن اخر ورځ تا موږ ګورو چې د کفرس کس اعلامیه دوی راوباسي خو اوس په فرصنګ راغلي خو نن برازي او بارل ما څنګه وې چې دا ټول یو سل یو وشت هوادونه په دې کې انوایټډ وو د دې ځنه کې مشرانو او خبرې وکړي د دې علاوه نور د سیول سوسایټي ګروپونه ارګنایزیشنز چې کوم لکه سی پی کمیټه ټو پروټیکټ جرنالिस्ट سی پی جی او ویوالا او پکې برخه وا نو نن به پوره پته لګی چې کلمیه وباسي او اوسه پوره بنیادی دا خبره شوې دي
پر څه باندې $100 million د دیموکراسي او جمهوریت د ودی لپاره صدر بایدن اعلان کړی دی او تاسو ول چې یو صدې وشي واده نو لګ تدې تشریح کول شراته چې جمهوریت د ودی لپاره دا پیسې څنګه خرچ کول کیږي
جی دا خو تاسو وګورئ د یو ایس ای آی ډی هغه هم ډېر غټ پرونه او په دې کې برخه واد جمهوریت هغه کې د امریکا
Music now. VOA 1.
is Harry Styles with Adore You, and you are listening to The One. It is time now for Word on the Tweets, and the tweets are talking about Sam Smith, who is in the middle of a very interesting debate in Australia. Here's what happened. A number of social media influencers were invited to an exclusive Sam Smith concert. They were also gifted their flights, accommodations, and food while they were there. This in exchange for several Instagram and TikTok posts on their accounts. Well, the South Australian Tourism Commission is now under fire for something that they're simply calling a marketing strategy. Now, the influencers are upset because they believe that their influence is more valuable than what they received from the commission. And the taxpayers are upset because they don't believe that their money should have been used to pay these influencers. Well, anyhow, apparently they enjoyed the concert. It was good. So Sam Smith is off the hook. But the tourism board has said now that they will be more transparent the next time they decide to do something like that. It's Unholy on the Hits.
Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You gon' wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, give me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. Y'all like Ariana, if they ever tryna knock up, put my foot down.
you, Nikki. I love you. Got that big rocket launcher.
It's new. It's new music. Right here. VOA. One. Yeah.
Worst enemy is my best friend.